بسم اللہ الرحمن الرحیم. گران اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غږ.
اوریدونکو السلام علیکم. اوس به خاغلی برومندر ته د بقره سوره 214 آیت تلاوت کړي، چې ورپسې به ژباړه هم درته وړاندې شي.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. صدق الله العلي.
دلوی او مهربان خدای پنامه ټول خلق یو امت وو، نو خدای پاک زیری ورکون کی او ویرون کی پیغمبران را ولیگل او له غوی سره په حق آسمانی کتابونه را واستول چی پا په خلکو کې د هغه څه په باب قضاوت او منځګړیتوب وکړي چې خلک پکې اختلاف لري. د ایمان خاوندانو پکې اختلاف و نه کړ، صرف د هغو کسانو چې کتاب ورته ورکړ شوی و او د حق روښانه نښې هغوی ته رسیدلې وې. یوې ډلې له حق څخه د سرغړونې او د ظلم له امله په هغه کې اختلاف وکړ، او خدای پاک په خپل اذن او ارادې سره په اختلافي خبرو کې هغوی ته حق لاره وښودله او هدایت یې کړل. او خدای پاک هر هغه څوک چې وغواړي او وړتیا یې ولري په سمه لاره هدایتوي.
بسم الله الرحمن الرحیم. ګران اوریدونکو، هر ځای کې چې تاسو موږ سلامونه او نیکې پیرزوینې ومنئ. نن د دوشنبه ورځ د تلی د میاشتې 12مه او د سفر د میاشتې 28مه ده چې د اکتوبر د میاشتې له 4مې نیټې سره سمون خوري. دوستانو، زه الیاس خرابیدی ساسو درنه حضور ته حاضر سوایم چې نننۍ مازیګرنۍ یو ساعته خپرونه تاسو ته وړاندې کړم. ایزانو، د خپرونې په سر کې به د ایران، افغانستان، پاکستان په شمول د سیمې او د نړۍ تازه خبرونه واورئ چې له ننګرهار څخه زموږ د خبریال راپور به هم درته وړاندې سي. وروسته به تهران ته د ارمنستان د بهرنیو چارو د وزیر د سفر په اړه یو سیاسي تبصیرې ته غوږ سئ. ورپسې به په افغانستان کې د دینګي طبي د ناروغۍ د زیاتېدو په هکله له ډاکټر اجر ملک سره زموږ د خبریال مرکه واورئ. د پروګرام په دوام کې به هم ورځپاڼې ته یوه غلنده کتنه وکړو، او په پای کې به هم ستاسو په غږونو او پیغامونو مشتمل حل کله راشه خپرونه ته غوږ سئ چې په دې سره مو پروګرام پای ته رسیږي او ستاسو له حضوره رخصت اخلو. www.parstoday.com/ps زموږ د انټرنیټي پاڼې ادرس دی. وست تهران سلور بجی دی پا مکره ده دی محال خبرون تا. پا سرکی هم ده مهم خبرونو سر تکی. تهران تا در منستان ده بحرانه چارو ده وزیر سفر، پا افغانستان که ده دایش پزد ده طالبانو عملیات، په نخجوان کې د ترکیه او آذربایجان ګډ مانوره، او د نړۍ د دروس او سیاسي مشران د مالی فساد په اړه د سندونو خبرېدل. ایزانو سم پام وکړئ بشپړو خبرونو ته. د ایران او د ارمنستان د بهرنیو چارو وزیران به نن په تهران کې خبرې اترې وکړي. د ارمنستان د بهرنیو چارو وزیر آرارات میرزویان به د خپل ایراني سیال حسین امیر عبداللهیان سره په تهران کې سلام مشورې وکړي. د دواړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران به تر سلام مشورو وروسته یوه ګډه خبري غونډه هم جوړه کړي. د ارمنستان او د ایران د اسلامي جمهوریت د بهرنیو چارو وزیران تېره میاشت هم د ملګرو ملتونو د سازمان د اسمبلۍ په ترڅ کې یو بل سره خبرې اترې کړې وې. د ایران اسلامي جمهوریت د ارمنستان سره په شغ ملتیا د دواړو هیوادونو ترمنځ د ترانزیت په موخه د ځایناستې لارې جوړونه په خپله اجنډا کې راوستې ده. د مهر د خبریال له راپور سره سم د قرباغ له لارې ارمنستان ته د ایراني ګاډو د ترانزیت په مخ کې د آذربایجان د جمهوریت تر کار ړنګونو وروسته د ایران د لویو لارو او د ښارونو د جوړولو د وزارت مرستیال او د ایران د ترانزیتي بېخبناو د شرکت مشر خیرالله خادمي د یوې تخنیکي پلاوي په مشرۍ ارمنستان ته لاړ او د تاتو له سړک څخه لیدنه وکړه. د ایران د لارو د وزارت مرستیال په دغه سفر کې د دې لوی لارې په بیا رغونه کې د ایران د همکارۍ او د ګډون څرنګوالی څېړي. د آذربایجان تر کار ړنګونو وروسته ارمنستان اوس په نظر کې لري چې ایران سره د ترانزیت لپاره د ګوریس کاپان د لوی لارې پر ځای د ټاټول لاره چمتو کړي، خو د ټاټول لاره په غرونو کې تیریږي او د غټو ګاډو لپاره مناسب نه دی. تیل او داسې نورې توکي له ایران څخه ارمنستان ته صادریږي. د آذربایجان جمهوریت په یو غیر دوستانه اقدام کې د ګوریس کاپان په لویه لاره ګیټ جوړ کړی دی، او ارمنستان ته د ایران څخه له تلونکي ګاډو څخه $160 اخلي. د ایران د سمندري ځواکونو کمانډان د نوې جنگي بیړیو په جوړېدا ټینګار وکړ. د ایران د اسلامي جمهوریت د سمندري ځواکونو کمانډان د یادو ځواکونو له ضرورتونو سره سم د نوې بیړیو د جوړېدو همدارنګ د مخکنیو بیړیو د بیرغونې خبر ورکړ. امیر البحر شهرام ایرانی دې ته په اشاره سره چې د هیواد په دفاعي صنعت کې د نویو جنگي بیړیو د جوړولو همدارنګ د موجوده بیړیو د اصلاح او د بیرغونې چارې دوام موندي وویل، د جنگي بیړیو د جوړونې په ډګر کې بهر ته ضرورت نه لرو او په ځان بسا شوي یو. دغه مخ په وړاندې خوځښت به د سمندري ځواکونو له مالیاتي ضرورتونو سره یو شان دوام وکړي. هغه په نړیوالو اوبو کې د ایراني جنگي بیړیو حضور من جمله په اټلانټیک بهیره کې وویل، زموږ شعار دا دی چې د سمندر له لارې د نړۍ هر ګوټ ته ځان په چټکۍ سره رسولای سو. د ایران د اسلامي جمهوریت د سمندري ځواکونو کمانډان زیاته کړه چې دغه حضور د ظالمانه بندیزونو په وړاندې یو ډول مقاومت دی او د نظام اقتدار دښمنان ته ورښیي او د سولې او امنیت پیغام مخابره کوي. ایزان وسم په ننګرهار کې د دینګي تبې د ناروغۍ په هکله زموږ د خبریال راپور ته غوږ سئ.
د ختیځ ولایت ننګرهار په درې ولسوالیو کې د ډینګي ساري ناروغۍ پیښې مخ په زیاتېدو دي. د ننګرهار د دور بابا لالپورې او مومندرې ولسوالۍ چې د ډیورنډ پولې په اوږدو کې پرتې دي، اوسېدونکي وایي په دغه ولسوالیو کې د ډینګي ساري ناروغۍ چې د ماشي د چیچلو له امله رامنځته کېږي ګڼې پیښې ثبت شوي او مخ پر زیاتېدو دي. د دغو ولسوالیو اوسېدونکي وایي دا ناروغي له ګاونډي هېواد پاکستان څخه دې سیمو ته لېږدول شوې او پر وینا یې که حکومت یې مخه ونه نیسي نو ډېر ژر به د دې ولایت نورو سیمو ته هم ورسېږي. د دغو ولسوالیو اوسیدونکو اندېښنې د دې ناروغۍ په اړه وروسته له هغې مخ په زیاتېدو شوې چې ویل کېږي د تورخم دروازه به په نږدې راتلونکي کې د ویزه لرونکو وګړو د تګ راتګ لپاره پرانیستل شي. ویل کېږي چې دا مهال د ډینګي ساري ناروغۍ د پاکستان په لویو ښارونو کې د خورېدو په حال کې ده او هره ورځ ګڼ شمېر په دغه ناروغۍ اخته کسان خپل ژوند له لاسه ورکوي. اندېښنه دا ده چې د تورخم دروازې په پرانیستل کېدو سره به نه یوازې د ډینګي ناروغۍ پیښې په ننګرهار کې زیاتې شي، بلکې د کورونا وایرس د بیا راګرځېدو ویره هم موجوده ده. د ننګرهار ولایتي ادارې تر اوسه د یادو ولسوالیو د اوسېدونکو د غوښتنې او د دغه ناروغۍ د مخنیوي په اړه عملي ګامونو پورته کولو او خلکو ته د عامه پوهاوي ورکولو په اړه څه نه دي ویلي. د ننګرهار د سرحدي ولایت اوسېدونکي چې دا مهال له سختو اقتصادي ستونزو او بیکارۍ سره لاس او ګرېوان دي، که د ډینګي ساري ناروغۍ او یو ځل بیا د کورونا وژونکې ناروغۍ له څپو سره مخ شي، نو په دې ولایت کې د یو ستر انساني ناورین د رامنځته کېدو ویره هم موجوده ده. محمد آصف شینوار، تهران راډیو، جلال آباد.
دا خبرونه دوام. د آذربایجان له ولسمشر نیولې بیا د پاکستان تر لومړي وزیر د کورنۍ تر غړو پورې د نړۍ د هیوادونو د اکثرو سیاسي مشرانو د مالي فساد دوسیه د نړیوال څېړنو د خبریالان د ټولنې له لوري اشوا سوي دي. د نړیوال څېړنو د خبریالانو ټولنې د 150 نړیوال رسنیو سره په ګډه تر څېړنو وروسته 12 میلیونه محرمانه سندونه اشوا کړي چې د نړۍ د نوي هیوادونو د مشرانو له مالي فساده پرده پورته کوي. دا اقدام چې د پانډورا پیپرز تر عنوان لاندې ترسره شوي په روانه پیړۍ کې د مالي فساد تر ټولو د سترې رسوایۍ نوم خپل کړی دی. د مالي فساد په دغو اشوا شوي سندونو کې چې پرون په رسنیو کې خپاره شوي، د نړۍ د 200 سیاسي څیرو 15 ولسمشرانو او د 160 میلیارډرانو نومونه تر سترګو کېږي. د دغه راپور سره سم د چک سلواکي لومړي وزیر اندری بابیش، د کینیا او د اکوادور ولسمشران، د اردن باچا دوهم عبدالله او د پاکستان لومړی وزیر عمران خان د کورنۍ غړي، د آذربایجان ولسمشر الهام الیوف، د کینیا ولسمشر اوهورور کینیاتا، د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی، د برتانیې مخکنی لومړی وزیر ټونی بلیر او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په مالی فساد ککړ بلل سوي دي. د عمران خان د کورنۍ غړي او همدارنګه د هغه د کابینې غړي او د هغوی کورنۍ په پټه بهر کې د میلیونونو ډالرو په ارزښت شرکتونه رانیولي دي. د آذربایجان ولسمشر الهام الیوف هم په برتانیې کې 400 میلیون پونډ په ارزښت د ځمکو په معاملاتو کې ونډه لري. تر دې دمه د یادو هیوادونو مشرانو دې راپور ته غبرګون نه دی ښودلی، خو د سپیوټنیک له راپور سره سم په دغه محرمانه سندونو کې د ولادیمیر پوتین نوم نه دی په ډاګه سوی. په افغانستان کې د داعش په ضد د طالبانو عملیات روان دی. د طالبانو حکومت اعلان وکړ چې پرون په کابل کې د عیدګاه جومات مخې ته له 14 وروسته د داعش ډلې د پټو غړو پر ضد عملیات پیل شوي دي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد اعلان وکړ چې په دغه عملیات کې په کابل کې د داعشیانو یو پټنځای له منځه وړل سوی دی. هغه په خپل ټویټر پاڼه کې ولیکل، د تیرې شپې په دغو عملیاتو کې د داعش ډلې مرکز په بشپړه ډول له منځه لاړ او په کې مېشت د داعش ډلې غړي وژل شوي دي. د ترکیه د دفاع وزارت اعلان وکړ چې ترکی پوځیانو په ډیر ژر په نخچوان کې د آذربایجان د جمهوریت له وسلوالو ځواکونو سره ګډه مانوره ترسره کړې. دغه مانوره به د نه ماتېدونکې ورورولۍ تر عنوان لاندې به د اکتوبر د میاشتې له 15 بیا تر 18 پورې د نخچوان په سیمه کې ترسره سي. د ترکیه د ملي دفاع وزارت اعلان وکړ، ترکیه لکه پخوا په هر ډول حالاتو کې به د دوه دولتونه او یو لس په چوکاټ کې د آذربایجان د جمهوریت تر څنګ پاتې سي. د ترکیه د ملي دفاع وزارت د دغې مانورې موخه د دواړو هیوادونو د وسلوالو ځواکونو ترمنځ د همغږۍ لوړېدا وباله. دواړه هیوادونه همدارنګه د پوځي همکارۍ د پراختیا او پوځي ځواک د پیاوړي کېدو په موخه د ورورګلوۍ د لشکر تر عنوان لاندې یوه طرحه پیل کړې ده. په لبنان کې د نوي حکومت له جوړېدو سره سره د دغه هیواد په وړاندې د عربستان په سخت دریځ کې کوم بدلون نه دی راغلی. د المیادین له راپور سره سم د لبنان په ضد د سعودي په سخت دریځ کې هیڅ بدلون نه دی راغلی او ریاض د لبنان په بحران کې همدارنګه خپل منفي رول ته دوام ورکوي. د لبنان لومړی وزیر نجیب میقاتی د پیسو د نړیوال صندوق سره په مذاکراتو کې هیله من دی چې دوی د اقتصادي بحران له حل سره مرسته وکړي. میقاتی هیله لري چې د امریکا او سعودي سره اړیکې د لبنان په وړاندې د بن سلمان په دریځ اغیز وکړي او سعودي په لبناني توکو باندې بندیزونه ختم کړي. د لبناني سرچینو په وینا د پیسو له نړیوال صندوق سره د میقاتی خبرې اترې او په هغه باندې تکیه یوازې په تر یو حده پورې په لبنان کې د اقتصادي بحرانونو فشار راکم کړي، خو د هغوی په وینا تر پارلماني ټاکنو مخکې به دغه هیواد له نړیوالو هیڅ ډول جدي مرستې ترلاسه نه کړي. دا خبرونو پای. دا تهران دی، د ایران د اسلامي جمهوریت ژغ.
سیاسی تبصره.
ایزان د پروګرام په دغه شیبو کې په تهران ته د ارمنستان د بهرنۍ چارو د وزیر د سفر په اړه یو اساسي تبصره درته وړاندې کړم. د ارمنستان او د آذربایجان د جمهوریت د لنجو په دوام کې د قرهباغ د سولې د موافقې تر لاسلیک وروسته د ایروان د دولت چارواکي د ګاونډیو سره د اقتصادي همکاریو په لړ کې د سلام مشورو پسې هلې ځلې کوي. داسې هیڅ شک نشته چې د ارمنستان د لومړي وزیر نیکول پاشینیان د روسیې په منځګړیتوب د قرهباغ د سولې د موافقې له لاسلیک څخه هدف د دې هیواد د معیشتي ستونزو ختمېدا او بهر ته د ارمني ځوانانو له مهاجرت څخه مخنیوی و. په عین حال کې په تیر یو کال کې په د پاشینیان دولت هڅه کړې چې د آذربایجان له جمهوریت او له ترکیه سره د اړیکو په نیولو سره د ارمنستان د خلکو غوښتنې پوره کړي، لیکن د ترکیه او د آذربایجان له لورې د ګډې مانورې ترسره کېدا هغه هم د ارمنستان په حدودو کې د دغه هیواد په ضد د نوي دسیسې په هکله د ارمني چارواکو ته اندېښنې رامنځته کړي دي. دا حقیقت باید له پامه نه وغورځول سي چې د 2016 میلادي کال د اپریل د میاشتې تر نشته وروسته د ارمنستان چارواکو تل به د آذربایجان او ترکیه ګډې مانورې د دې هیواد په زیان بللې. په همدې خاطر داسې ښکاري چې د ارمنستان چارواکي له ترکیه او آذربایجان سره د اړیکو د پیاوړي کولو پر ځای ایران او روسیه سره اړیکو ته مخه کړې. په دې لړ کې د ارمنستان د بهرنیو چارو وزیر ارارات میرزویان ایرانی چارواکو سره د خبرو اترو په موخه تهران ته راغلی دی. له ایرانی چارواکو سره دوه اړخیزې خبرې اترې او سیمه ییزو مسلو په هکله سلام مشورې د دې سفر په اجنډا کې قرار لري. تر دې مخکې ارمنی کارپوهانو د تهران او ایروان ترمنځ ترانزیتي چارې مهمې بللې. د مثال په توګه د اقتصادي او د ترانزیتي چارو کارپوه گاگیک آقا جانیان د مسلې ته په اشاره سره وایي د آذربایجان له مسیره د ارمنستان ترانزیتي راتلونکې ورانه ښکاري. یاد کارپوه آرم انفو سره په مرکه کې د ایروان او باکو ترمنځ تاریخي اختلافات ته په اشاره سره وویل په داسې حالاتو کې روسیې ته له ګرجستان د تلونکې تونل جوړېدو ته په کتو سره نسو کولای د آذربایجان له مسیره د ارمني توکو په ترانزیت پانګه اچونه وکړو. د دغه کارپو له خبرو ښکاري چې ایروان تهران سره اقتصادي اړیکو ته لیواله دی. دغه مسلو ته په کتو سره باید وویل سي چې تر خپلواکۍ وروسته ارمنستان سره د ایران رغند اړیکې په اوسنیو شرایطو کې د ایروان په وړاندې د ارمنستان د دریځ د بدلون زمینه برابره کړې. همدارنګه د قرهباغ د جګړې په دوران کې د ترکیه او د آذربایجان د سرحدونو تر بندېدو وروسته د ارمنستان په مخ د ایران د سرحدونو پرانیستې پاته کېدل او د ایران متعادل سیاست د ایروان او تهران ترمنځ د اړیکو د پراختیا زمینه برابره کړې ده. همدارنګه د ایران، ارمنستان، جورجیا، بلغاریا او یونان ترمنځ د وارخیز او څوارخیز خبرې اترې روانې دي ترڅو د فارس خلیج او توری بحیرې ترمنځ یو کوریډور رامنځته سي ترڅو ایران له دې لارې اروپا سره وصل سي. په دې زمینه کې ځینې ارمني کارپوهان په دې باور دي چې دغه ترانزیټي لاره د ایران له لارې د چین د یو کمربند یوې لارې له کوریډور سره وصل کېدای سي. دغه همکاري په داسې یو شرایطو کې د پرمختګ په حال کې دی چې د آذربایجان ولسمشر الهام الیوف د سیونیستي رژیم په ژمنو باندې په تکیه او د ترکیې په ملتیا سره په نظر کې لري د قرهباغ له موافقې څخه د قفقاز د سیمې د جیوپولیټیکل د بدلون د راوستلو په موخه ناوړه ګټه پورته کړي. د تفسیرې پای. ایزان واسم په افغانستان کې د دینګي تبې د ناروغۍ د زیاتېدو په هکله له ډاکټر اجر ملک سره زموږ د خبریال مرکې ته غوښتئ.
بسم الله الرحمن الرحیم. ډاکټر صاحب، د ننګرهار د دورې بابا، لالپورې او ممند درې ولسوالۍ اوسیدونکي وایي چې په دغه ولسوالیو کې د ډینګي ساري ناروغي چې د ماشي د چیچرو له امله رامنځته کېږي ځینې پیښې ثبت شوي دي او مخ په زیاتېدو ده. د دغه ولسوالۍ اوسیدونکي وایي چې دا ناروغي له ګاونډي هیواد پاکستان دغه سیمې ته رالېږدول شوې او په وینا یې کې حکومت یې مخه ونه نیسي نو ډېر زر به د دې ولایت نورو سیمو ته هم ورسیږي. تاسو د دغه سیمې د یو ډاکټر په توګه د دې ناروغۍ په هکله د هغې د خپرېدو په اړه او دا چې خلک څنګه کولی شي له دغه ناروغۍ او د هغې د خپرېدو نه ځان وساتي زمونږ اوریدونکو ته خپل نظر راکړئ، مهرباني.
ډېره مننه. لکه څرنګه مو چې مخکې یادونه وکړه، د افغانستان په ختیځ ولایت ننګرهار درې ولسوالۍ کې دور بابا په نوم باندې د مومندري ولسوالۍ ده او همدارنګه لالپورې ولسوالۍ ده. تقریبا دوه میاشتې کېږي چې دلته یوه ناروغي رامنځته شوې ده چې د ډینګو په نوم باندې ناروغي ده. دا د ډینګو ماشې په واسطه باندې البته رامنځته کېږي. د دغه ماشې په واسطه باندې انسانان چیچل کېږي او د انسان بدن ته چې دی وایرس داخلېږي. په دغه وایرسي ناروغۍ باندې مخکې په پاکستان هېواد کې ډېر خلک اخته وو، نو اوس دغه ناروغي چون ننګرهار کې دی دا د پاکستان سره یو همجواره ولایت یعنی سرحد ورسره لري، نو دغه ولسوالۍ کې د څو ورځو راهیسې پیښې ډېرې زیاتې شوې دي. دغه ناروغۍ چې ده اوله کې پیښې کمې وې، خو اوس ورځ تر بلې مخته زیاتېدو دي. خپله باندې دغه ناروغي چې ده وایروس په واسطه باندې رامنځته کېږي. دغه وایروس چې دی دا د ماشې په طریقه انسانانو ته انتقالېږي. کله چې انسانان په دغه ماشې په واسطه باندې وچیچل شي ځینې اعراض مریضانو کې پیدا کېږي چې دغه مریضان د عضلاتو له دردونو څخه شکایت کوي، زده بدواله لري، کانګ لري، د ګیر دردونه لري، د استهایی لري، د بندونو زیات دردونه لري، د غناروغي ته اکثر د هډوکو ماتیدونکو دردونه هم ویل کیږي، ځکه چې دردونه سړي لري د څلور نو ورځې وروسته په دغه مریضانو کې په پوستکي کې یو قسم خاپونه یا خالونه هم لیدل کیږي. کله چې دغه ناروغي شدت پیدا کړي، د وخت په تیریدلو سره شاید هضمي سیستم وینه بهیدنه هم په مریضانو کې رامنځته شي. دغه مریضانو تر اوسه پورې خاص تداوی نشته دی، خو چې سببي تداوی البته عارضي تداوی موږ تر سره کوو. دغه مریضانو ته باید مایعات ورکړل شي، دغه مریضان کې څه به ډېره لوړې د څه به زه درمل باید ورکړل شي، خاصا پاراسټامول په نوم باندې دوا باید ورکړل شي، د بروفین او اسپرین او نور انټر دواګان باید استفاده ونه شي، ځکه چې دا د خون زیاتې شدت د زیاتوالي سبب ګرځي. دغه مریضانو سبا کوي درمل تر څو تقویتي درمل نه هم وشي، دغه ناروغي چې دا وجود ضعیف شوي نو دوی باید تقویت هم شي. د دې لپاره چې په دغه ناروغۍ باندې اخته نه شي، نو باید یو له ماسکو ضد د ماسکو ضد دواګانې باید استعمال شي، یعنی دوا پاشي وشي، ځکه دغه مرض چې دی دا د ماسک په واسطه باندې انتقال کوي. د ولاړو او خوسا ډنډونو اوبو څخه باید مخنیوی وشي، له هغه اوبو څخه استفاده ونشي کوم چې ولاړې وي، یا په ساده اصطلاح باندې هغه اوبه چې تر ډېره وخته پورې په یو ځای کې ذخیره شوې وي، له هغو نه باید استفاده ونشي. دغه ناروغي د ځینې نور ناروغۍ سره موږ تفریقي تشخیص کوو. ټولې هغه ناروغۍ چې تبه لري لکه ملاریا شوه، د انفلونزا په نوم ناروغي شوه، موریکا شوه، شره شو، دوی سره باید موږ تفریقي تشخیص وکړو. دغه مریضان باید کوشش وکړي چې استراحت وکړي، ځکه دغه مریضان استراحت ته ضرورت لري. دغه مریضان کې هغه وخت اراض رامنځته کیږي کله چې ماسکې وچې شي، نو د دوو نه تر اتو ورځو یا په ځینو حوالو کې د دیارلس نه څوارلس ورځو پورې هم دوی کې شاید هغه اراض رامنځته شي.
ډاکټر صاحب، تاسو ډېرو ښو نقطو ته اشاره وکړه، د بیماری د سبب او دا چې دا څنګه منتقلیږي او څه کول پکار دي. په راتلونکو ورځو کې ټاکر شوی ده چې د تورخم لاره پرانستل شي او طبعا د پاکستان سره تګ راتګ زیاتیږي. تاسو د افغانستان د حکومت نه څه تمه لرې چې د دغه ناروغۍ د لا خپراوي د مخنیوي لپاره څه اقدامات باید وکړي، او همدغه راز د دې د درملنې لپاره حکومت تر اوسه څه مرستې کړي دي، او تاسو ته څه غوښتنه لرې؟ مهرباني.
مننه. نو له حکومت او په خاص ډول د افغانستان د اسلامي وزارت نه موږ غوښتنه کوو چې دغه تاسو ته کوم چې دغه وایروسي ناروغي خبره شوې ده، دوی ته خپل هغه صحیح ټیمونه واسوي، هغه ته البته وسایل باید تهیه او آماده شي، همدارنګه یو څه وخت لپاره دغه پوره باید همداسې کرنټین پاتې شي، ځکه چې اصلا دغه مرض چې دی دا د پاکستان نه دې طرف ته راخپور شوی دی. که یو څه وخت لپاره دغه د تورخام مرض یا پوله همداسې بسته وي، ډېره به ښه وي، ځکه چې د دغه مرض د لاس رعایت نه به مخنیوی وشي. همدارنګه زه د ډبلیو ایچ او یا د روغتیا د نړیوال سازمان څخه هم همدا هیله لرم چې دغه سیمو ته ډېره توجه وکړي، ځکه اوس ساري وخت دی که چېرته موږ اوس دغه ناروغي تر خپل کنټرول لاندې راولو، نو کړی شو چې دغه ناروغي به اسانۍ سره مخ وکړو، کنټرول یې کړو. که چیرې نورو سیمو ته سرایت زیات شي، خاصتاً جلال آباد ښار ته، ځکه چې هلته میلیونونه وګړي اوسي، تقریبا جلال آباد ښار کې شاوخوا درې میلیونه وګړي ژوند لري، که یو ځل جلال آباد ښار ته خپره شو همداسې مرکز کابل ته، نو بیا به کنټرول ډېر سخت وي.
ډاکټر صاحب، دا راته ووایه چې تاسو پولې ته اشاره وکړه که نه، نو دغه ناروغي چې کومه ده، دا یعنی ماشی راوړي د خلکو په سامانونو کې، ممکنه ده دا ماشی دی خو را ووړي، او کنه د یو انسان نه بل انسان ته لګیږي، دا د دې د خپرېدو هغه طریقې باندې که تاسو لږ رڼا واچوي. مهرباني.
ډیر څه پوښتنه موږ ته دغه ناروغي چې دا د اوماتي په واسطه باندې انسانان چې چلتي په انسانانو کې دغه ناروغي رامنځته کیږي، دغه وایروس په خپله باندې په ماش کې نو منتقلین ماش دي، دا له یو انسان څخه بل انسان ته مستقیما سرایت نه لري، خو دا چې لارې شته چې د هغې په واسطه هم انتقال صورت نیولی شي. فرضاً چې یو مریض په دغه ناروغۍ باندې اخته وي او د هغه څخه موږ یو روغ سالم انسان ته بلاد ترانسفیوژن یا د وینې انتقال یا د دغه ناروغ مریض څخه وینه واخلو او روغ مریض ته یې ورکړو، نو په هغه مریض کې په هغه کس کې چې هغې ته موږ وینه ورکړې ده شاید په هغې کې هم دغه مرض رامنځته شي. همدارنګه د بدن د افرازاتو په واسطه باندې هم کېدای شي چې مقابل طرف ته انتقال صورتونه شي، خو اصلاً تر ډېره داسې شواهد نشته چې مستقیم ډول د یو انسان نه بل انسان ته دغه مرض انتقال شي. نو دغه مرض چې دلته راپیدا شوی دی تقریباً پاکستان له دې طرف ته تګ و راتګ د څه وخت راهیسې یو څه زیات شوی و، نو په شاید چې په ځینې سامانونو کې یا دې طرف ته په موټرونو کې یا ډېری خلک دلته خو دواړه طرف ته پښتانه اوسېږي، نو هغه طرف ته دې طرف ته زیاتره فامیلي تګ راتګ امکان لري چې له هغې پرې چې هم په بکسونو کې یا هم په موټرونو کې دې طرف ته انتقال شوی وي. نو تر اوسه پورې ډېر د علت یو یې معلوم چې څه ډول دې طرف ته راخور شوی دی، خو تر ډېره یې همدا تګ و راتګ یو د راتګ دې طرف ته د انتقال دلیل ګڼلی.
ډېره ډېره مننه ډاکټر صاحب، ډېره مننه.
روڅ پانو ته کتنه
ګلون اوریدونکو زما فاطمه سلامونه او نیک پرزوینه ومنه. عزیزانو د خبرونه په دې شیبه کې اوس هم تاسو ته ورسپانو ته د کتنې یو بل پروګرام وړاندې کیږي. لمعمول سره سم اول به د تهران او کوخونو د کابل او ځینو بهرني ورسپانو ځینې مطالب به تاسو ته وړاندې کوو. هیله ده چې د اوریدو فرصت ولرئ. په سر کې اطلاعات ورسپانه را اخلو. قدرمنو اوریدونکو د تهران چاپ کابو ټولو ورسپانو د ایران د وسلوالو ځواکونو د فارغ التحصیلانو په دستورو کې د اسلامي انقلاب معظم لارښود ویناوې خبرې کړې دي چې اطلاعات ورسپانه هم خپل مطلبونه په دغه موضوع باندې پیل کړي او په خپل لومړي مخ کې داسې لیکي. د ایران د اسلامي انقلاب ستلار خود حضرت آیت الله عظما سید علی خامنه‌ای د وسلوالو ځواکونو د فارغ التحصیلی په مراسمو کې د هیواد په شمال لویدیز کې د گاونډي او هیوادونو مسایلو ته په اشاره سره ټینګار وکړ. د شمال لویدیز د پیښو حل لاره په دغو هیوادونو کې د پردیو پوځونو د لاسوهنې مخنیوی دی. هغوی همدارنګه امنیت د هیواد د پرمختګ لپاره د ټولو ضروري فعالیتونو اساسي بیخبنایي بللي او په پردیو هیوادونو باندې لتکیه پرته د هیواد د امنیت د تحقق په مهم بللو سره یې ویلي. دغه مسله البته د ایران د ملت لپاره عادي چاره ده، خو بیلابیل هیوادونه حتی اروپایي هیوادونه له دغه مشکل څخه کړیږي. اطلاعات ورسپان بیا په یو بل خبر کې لیکي چې د عراق ولسمشر برهم صالح ویلي چې د ایران او سعودي عربستان خبرې اترې ښې پرمختګونه کړي دي چې سیمه او عراق دغه ضرورت ته ډیر اړتیا لري. بل دا چې د سوریه له ولسمشر بشار اسد سره د اردن د باچا دوهم عبدالله په خپل ټلیفوني خبرو اترو کې په دغه هیواد کې د حاکمیت په اړه هم ټینګار کړی دی. عزیزانو دا هم کیهان ورسپانه ده. کیهان ورسپانه هم د نورو ورسپانو په څیر په خپل لومړي مخ کې د ایران د وسلوالو ځواکونو د فارغ التحصیلانو په دستورو کې د اسلامي انقلاب معظم لارښود ویناوی را اخیستې او په خپل لومړي مخ کې داسې لیکي. د وسلوالو ځواکونو اعلی قمندان ویلي هغوی چې د خپل امنیت تامینولو لپاره په پردیو تکیه کوي ډیر ژر به څپیړه وخوري. د ایران د اسلامي انقلاب ستر لارښود جوت کړه کله چې اروپایي هیوادونه په امریکا باندې د تکیه کولو په علت، یعنی داسې هیواد چې له اروپا سره مخالف هم نه دی، د پایدار امنیت په تحقق کې د کمبود احساس کوي، د نورو هیوادونو چې وسلوال ځواکونه یې د امریکا او د نورو پردیو هیوادونو تر کنټرول لاندې دي حساب معلوم دی. د مشرتابه ستر مقام په نورو باندې تکیه کولو سره د امنیت تامینول یوازې یو توهم وباله او ویلي هغه کسان چې له دغه توهم سره مخ دي څپیړه به ژر تر ژره وخوري، ځکه چې د هر هیواد په امنیت، جنگ او سولې کې د پردیو هیوادونو نیغ په نیغه او یا په غیر مستقیمه لاسوهنه مصیبت رامنځته کوونکي غمیزه ده. د ایران د اسلامي انقلاب ستر لارښود حضرت آیت الله عظما سید علی خامنه ای له افغانستان څخه د امریکا د اخلاقي او د معنوي روحیه د ننړونکي او په وسلو د سنبال پوز وتل د حقيقي اقتدار نه بلکې د ظاهري اقتدار بیلګه وبلله او وی ویل امریکا شل کاله مخکې د طالبانو د نسکورولو لپاره په افغانستان کې لشکرکشي وکړه او په دغه اوږدې مودې نیواکري کې ډیر خلک ووژل، جنایتونه یې وکړل او تاوانونه یې ورسول، خو له دومره زیاتو انساني او مادي لګښتونو وروسته یې حکومت طالبانو ته ورکړ او له افغانستانه ووتل، چې دغه واقعیت د ټولو هیوادونو لپاره درس ورزده کوونکی دی. هغه همداراز داسې ټینګار کوي چې د امریکا د پوز د هالیوډ تصویرونه او د هغې په شان نور هیوادونه یوازې یوه ننداره ده، ځکه چې د هغوی حقیقي ماهیت همدا دی چې په افغانستان کې ولیدل شو. د اسلامي انقلاب ستر لارښود حضرت آیت الله عظما سید علی خامنه ای د امریکا له پوز څخه د ختیځې آسیا د خلکو نفرت ته هم اشاره کړې او ویلي دی چې امریکا چې په هر سیمه کې وهنه وکړي نو ملتونه ترې نفرت کوي. هغه هم داراز ټینګار کړی د سیمې ګټه په دې کې ده چې ټول هیوادونه له خپلواکه پوځ څخه برخمن وي او په خپل ملت تکیه ولري او د ګاونډیو هیوادونو له پوځونو سره په ګډه کار وکړي. قدرمنو دوستانو، کستاسو خوښوي اوس هم زو کابل خواته د کابل د ورسپانو له سایتونو څخه په سر کې هم د ویسا ورسپانې مطالب تاسو ته اورو. ویسا ورسپانه لیکي چې د عیدګاه جماعت 14 تلفات لوړ شوي. د کابل ښار لومړی ناحیې اړوند د عیدګاه جماعت سره نږدې د پرونۍ بمې چاودنې مرګ ژوبله 28 کسانو ته لوړه شوې ده. دا چاودنه پرون ماپښین داسې مهال رامنځته شوه چې کله په یاد جماعت کې د طالب ویاند او د اطلاعاتو او کلتور وزارت د مرستیال ذبیح الله مجاهد د مور د فاتحې مراسم روان و او په یاده سیمه کې کلک امنیتي تدابیر نیول شوي وو. که څه هم په لومړۍ سره کې د دې چاودنې د مرګ ژوبلې اندازه د ګوتو په شمیر وښودل شوه، وروسته معلومه شوه چې له امله یې 8 کسه وژل شوي او 40 تنه نور ټپیان شوي وو. د یادونې وړ ده چې یاده چاودنه د خلکو په ګڼه ګوڼه کې رامنځته شوې، خو لا دقیقه معلومه نه ده چې وژل شوي کسان یوازې عام وګړي دي او که نور امنیتي ساتونکي هم په منځ کې شته دي. بل پلوه امنیتی ځواکونو د کابل خار ولسم نایي اړوند د خیرخانه د کوتل پسیمه کې تیر ماخام محل عملیات کړی چې پسیمه کې تر یو وخت د دوو چاودنو او سپک وسلو اوازونه هم اوریدل شوی. په دې اړه امنیتي چارواکو رسنیو ته ویلي چې دلته د داعش ډلې یو مرکز لمنځه وړل شوی، خو یادې ډلې ته یې د تلفاتو اړولو ترڅنګ کوم ارقام نه دی وړاندې کړي. دا هم اشتصوب رسپانه ده. اشتصوب رسپانه په خپل نننی سایت کې داسې لیکي: ځینو کارپوهانو او د پوهنتون استادانو د یو لیک له لارې له نړیوالې ټولنې غوښتي چې د طالبانو حکومت د رسمیت پیژندلو ته دې شرایط وټاکي. د دغه لیک په یوه برخه کې راغلی دی: هر مرجه چې افغانان وډاري او له بنسټیزو حقونو د بیان ازادۍ او نورو ازادیو څخه یې بې برخې کړي غندو. په دغه لیک کې له نړیوالې ټولنې په ځانګړې توګه له امریکا، اروپایي اتحادیې، د سیمې هیوادونو او نړیوالو سازمانونو څخه غوښتل شوي چې د طالبانو حکومت د رسمیت پیژندلو په تړاو دې هغوی د وګړو بنسټیزو حقونو او د افغانو ښځو د سیاسي او مدني حقوقو له منلو وروسته پریکړه وکړي. قدرمنو دوستانو، دا هم مسیر ورځپاڼه ده چې په خپل نننۍ ګڼې کې داسې لیکي: د امریکا د سنا پخوانی غړی ویلی ده په افغانستان کې د امریکایي پوځي مشرانو ماموریت ناکامو. امریکا په افغانستان کې په خپل 40 کلن ماموریت کې ګڼې سترې تېروتنې وکړې. امریکا د سنا پخوانی دیموکراتي غړي تولسی ګوبارد په یو مرکه کې ویلي چې امریکا په 40 کلن ماموریت کې په افغانستان کې سترې تېروتنې وکړې چې په پایله کې واشنگټن د نړۍ په کچه ذلیل شو. د نوموړي په خبره د امریکا موخه له ترهګرۍ سره مبارزه وه، خو په افغانستان کې د خلکو په دود، ملیتي سیستم، حکومت جوړونه او نورو مواردو کې مداخله وکړه چې د جګړې د دوام سبب شوه. ګوبارد وایي امریکا په وروستیو کلونو کې نه پوهېده چې په افغانستان کې د حضور اصلي هدف څه دی. ډیرو قدرمنو اوریدونکو، ورځپانو ته د کتنې د دغه پروګرام وخت هم په همدې ځای کې پای ته رسیږي. نو حاضر د مازه هم ستاسو له حضوره اجازه غواړم. د خدای په امان.
کلا
راشا، پنما د پاک سبحان چې پر موږ دې مهربان، د ګلبن خيستا ګلان لکه استوري د اسمان، د تهران د هر کل راشه د ګلبن خيستا ګلان او په خپل درانه حضور کې زمونږ د مینې او اخلاص ډګي ډېګي ډې سلامونه او نیکی هلیو منه. دا دیو زل بیا زو جمیل بنگش ل خپل قدرمنه همکار
فاطمی سره
تاسو خدمت ته حاضر شوی. هلا چې روغ جوړ د خوشاله په جامو پټ خپل پروگرام اور دو تب ناست یاست. خدای تعالی دې تاسو د زړه خوشحالي او آرامښت په برخه کړی. الٰه
امین. زه هم په خپل وار د هر کله راشه د ګلبند د دوستانو په خدمت کې سلامونه او نیکی هیله وړاندې کوم، او هیله لرم چې ټول دوستان به روغ او جوړ وي. زموږ هغه ملګری چې په واتس اپ کې زموږ سره شریک دی، هغه ته خو پته ده چې د راتلونکو ونیو لپاره زموږ د قدرمنو دوستانو په وړاندې زموږ بیا هم د افغانستان حالات او د ځینو کړیو لخوا د کورنۍ جنگ لپاره هڅه عنوان خوښ کړي. نو زموږ هغه اوریدونکي چې زموږ غږ اوري، موږ سره په دې موضوع خپل مطلبونه ان شاء الله تعالی شریک کړي.
بالکل مرمن فاطمی، مونږ د خپل دوستانو ډیر ډیر مننه کوو چې مونږ سره په واتس اپ ګروپ کې په دې اړه نه یوازې دا چې ملګرتیا کړی دا، بلکې ډیر جالب مطالب او بحثونه هم کړی دي په دې زمینه کې. زموږ د ګروپ په ملګرو ترمنځ هم توده بحثونه شوي دي، لکه پیر نجیب الله شاه صاحب، غنم رنگ کوچی صاحب، سلطانی صاحب، غلام استانگزی صاحب، جمیل صاحب، محترم بیات صاحب او نورو دوستانو په دغه بحث کې بیا توده برخه اخیستې ده او خپل ارزښتمن نظرونه موږ سره شریک کړي. ان شاء الله چې دغه لړې ته به موږ راز دوام ورکړي. یو ځل بیا ډیره ډیره مننه کوم مېرمن فاطمی، خبرې لږ سترې شوې، لنډه دمه بو بیا خپل یارانو خدمت ته حاضر
شو. د تاسو په خپل پروګرام کې مو یو ځل بیا هرکلی کوو. جمیل صاحب، له معمول سره سم نن به هم موږ غږیز پیغامونه لرو.
بلکل.
او نن زموږ سره ګران او قدرمن ورور محمد هادی بنگش، له هنګو او قدرمن او ګران ورور غنم رنگ کوچی صاحب شامل دي.
بالکل، ډیره ډیره مننه کوم مېرمن فاطمی د خپل دواړو دوستانو چې موږ سره خپل پیغامونه شریک کړي. ان شاء الله چې د پروګرام په دوام کې به د خپل یارانو پیغامونه در سره شریکو. خو اوس که تاسو خوښوي راګرځو خپل دوستانو
لیکونو ته.
ښه، دا هم د خپل ډیر محترم ملګري مراد اتل صاحب رالیګلې غزل خپلو ګرانو مینوالو ته وړاندې کوو. خو لومړی خو خپل شاعر ور قدردان مراد اتل صاحب ته د هرکلی راشه په واتس اپ ګروپ کې. تو د هرکلی وی مېرمن فاطمی، هیله لرو چې زموږ سره دا ارتباط نور هم پیاوړی او ټینګ وساتي.
ان شاء الله حتما.
ښه، نو غزل وی چې ستا د کلی چنارو کې څه پاتې نه دي، چې ستا د کلی چنارونو کې څه پاتې نه دي، سپرلې مرزا ګلونو کې څه پاتې نه دي. هغه یو وخت و چې به هر چا رانګدې کړم ځان ته، اوس یې په زار زار او زارونو کې څه پاتې نه دي، چې پښتانه در په در او ایرا ایرا شول، چې پښتانه در په در کا او ایرا ایرا شول، جنگ اوس مرزا جنگونو کې څه پاتې نه دي. په ژوندانه چې دې زما پوښتنه ونه کړله، اوس که ته راشې نو وختونو کې څه پاتې نه دي. هر مازیګر به ته د مینې اوزارونه راتلل، شپنکې چې نشته په دې غرونو کې څه پاتې نه دي، چې هر پر هر سره مې سرکه کېږي درد کېږي، چې هر پر هر سره مې سرکه کېږي درد کېږي، ټاکور یې مکوه زخمونو کې څه پاتې نه دي. مراده دلته کې د مینې یو تورتم جوړ شوی، مراده دلته کې د مینې یو تورتم جوړ شوی، اتله دلته مشالونو کې څه پاتې نه دي، چې ستا د کلی چنارونو کې څه پاتې نه دي، سپرلې مرزا ګلونو کې څه پاتې نه دي.
ډیره ډیره مننه د خپل محترم او قدرمن ورور مراد اتل صاحب چې د ښکلې غزل مشته را لېږلې، او هیله لرو چې دغه قدرمن ورور زموږ سره دغه رابطه هم ټینګه وساتي او دغه ښه شعرونه مشته را واستوي. جمیل صاحب، دا هم زموږ د قدرمن ورور او محترم شاعر عبدالوهاب غیرت صاحب شعر دی چې مشته را لېږلې، او د ګران قدر یا قدرمن احمد اسیر خروټی شعر دی چې دا مشته راستولی او وایي: ځکه آسمان را ته په قهر وطن اور اخیسته، ځمکه آسمان را ته په قهر وطن اور اخیسته، په دا غریبه خاوره هر ظالم خپل زور اخیسته. دا د شملو په وطن دومره د افسوس خبره ل دکاندار یوې خورکۍ سالو په پور اخیستی. خدای له موږ بیا د دې ژوندون حساب هم غواړې؟ خدای تعالی ته وایي وایي خدای له موږ بیا د دې ژوندون حساب هم غواړې؟ موږ په دنیا کې د جهنم په څنډه کور اخیستی. دلته د حق باطن فرق نه کیږي، ټول یو رنگ لري. لمر رڼا نه کوي، لمرم دلته رنگ تور اخیستی. اسیره نن د کابل جان لخوا دا چغه راځي، اسیره نن د کابل جان لخوا دا چغه راځي، الله نور امن غواړو دغو نارو شور اخیستی.
اسیره نن د کابل جان لخوا دا چغه راځي، الله نور امن غواړو دغو نارو شور اخیستی. ډیره ډیره مننه د خپل ګران شاعر ور عبدالوهاب غیرت صاحب چې دې ځل یې د محترم احمد اسیر خروټی صاحب چې موږ سره شریک کړی. ډیره ډیره مننه کوو د خپل قدردان ورور، ان شاء الله چې موږ سره به شریک وي په خپل بانډار کې. اوس هم مېرمن فاطمی ولنډ دمه دا خپل یارانو غږیزو پیغامونو ته
جمیل صاحب، ستاسو له قول سره سم اوسم د خپلو اوریدونکو د پیغامونو وار دی. نو دا دی د محترم محمد هادی بنگش صاحب له هنګو سیمې رالېږلی پیغام اورو چې او ګورو چې موږ ته په خپل پیغام کې څه وایي.
بالکل.
سلام علیکم بنگش صاحب، څنګه یو؟ خو یو ټیک ټاک صحت مزاج ښه دی. اوس بس محرم ہوا تھا سڑے مطلب لگ لگا خیران جامع کی ٹانگ ٹاک کو پروگرام کہوے شی کہنے شی کہوے بہرحال آتا اس تو مو غلی گلے ہو مخے آتا سو لکا نشر کرے نہ دے بہرحال سے نشر کو نم خوان بو کی سے گروپ کی روا چو نور خیر دے گا گلابا مو دو گائیں در سرائین ہو کی خدا حافظ.
ډیره ډیره مننه کوو د خپل قدرمن اوریدونکي محمد هادی بنگش صاحب چې موږ سره خپل ارزښتمن پیغام شریک کړی دی. خدای دې وکړي چې زموږ ورور او ورسره شریک ټول یاران خوشحاله او آباد وي. امین یا رب العالمین. انشاءالله چې موږ سره به دا د زړه اړیکه انشاءالله همداسې ټینګه ساتي، بیا راشي او بیا راشي. ښه نو میرمن فاطمی، دا بل پیغام زموږ د قدرمن ورور محترم غنمرنګ کوچی صاحب دی. نو راځي چې د کوچی صاحب پیغام ته وښ شو چې څه وایي.
داسې خبرې زکولای نشم، داسې خبرې زکولای نشم، لجامو زغرې زکولای نشم. دالوتو شوق مې په زړه کې زوړ شو، دالوتو شوق مې په زړه کې زوړ شو، هی خو وزر زه کولای نشم. او د غرونو یم خو غرنۍ نه یم، د غرونو یم خو غرنۍ نه یم، ورزه ګورګورې زه کولای نشم. او پردی بارود دی وطن خپل ورانوي، پردی بارود دی وطن خپل ورانوي، د جنگ اشر زه کولای نشم. او شوخه جنۍ ده اشارې کړي لبام، شوخه جنۍ ده اشارې کړي لبام، مینه د لرې زه کولای نشم. شوخه جنۍ ده اشارې کړي لبام، مینه د لرې زه کولای نشم. او کوچه دود شولو ځان غټ بخایې، کوچه دود شولو ځان غټ بخایې، خبرې سترې زه کولای نشم. کوچه دود شولو ځان غټ بخایې، خبرې سترې زه کولای نشم. داسې خبرې زه کولای نشم، له جامو زغرې زه کولای نشم.
دا غرونو یم خو غرنۍ نه یم، ورځه ګرګورې زه کولای نشم. کوچه دود شولو ځان غټ بخایې، خبرې سترې زه کولای نشم. ډیر ښه، ډیر په زړه پورې شعر د تاند او ژور فکر خاوان جناب غنم رنگ کوچه صاحب دومره ش شیر ډیره ډیره مننه کوو کور مو ودان او تاسو خوشاله او خوشالتیا له خدای غواړم
بالکل امرم فاطمی ګورګوري خو پیژنې کنه داسې غرونو کې دا تور توري وړې وړې خوري خوږي
او هغه وای په یو سندر کې وای چې ګورګوري
لطیف و ظریف نقطه تا اشاره کړی ډیر ډیر مننه کو د محترم قدردان کوچی صاحب ان شاء الله چې
دا غوی په قلم برکت وي او موږ سره همیشه رابطه یې ټینګ
بالکل مېرمن فاطمی دا یو بل شعر د مونږ ډیر قدردان رور شاعر محمد اکبر سلطانی صاحب دی وای کنه چې دا خلک ولی رور وشنه کوي دا خلک ولی ورور وژنه کوي قتل عام جوړ کړي بیا څیړنه کوي زړونه د خلکو سم د کانو جوړ دي د ورور پنس جاړه دننه کوي د ورور پنس جاړه دننه کوي دا انسانان شول د لیوانو په څیر د انسان غوخه خوري ساتنه کوي دا حقیقت غزل کې ما راسپړه د وخت قاتل به پرې کتنه کوي وی د ورور قاتل پخپلا زو ختم دورور قاتل پخپلا زو ختم دورور په مرگ دخمن مننه کوي څوک د قدرت څوک د پیسو لپاره د پرمختګ د جنگ روزنه کوي ز سلطانی درد ټولوم غزل کې ز سلطانی درد ټولوم غزل کې دلته د مرگ خلق لمانځنه کوي دا خلق ولې ورور وژنه کوي قتل عام جوړ کړی بیا
او ز سلطانی درد ټولوم غزل کې دلته د مرګ خلق مانځنه کوي ډیر شعر او ډیر پزره پوری شعر د محترم سلطانی ورور څخه ډیر ډیر مننه کوو په دغه ش شعر او دا چې زموږ سره همیشه اړیکې ټینګې کړې دي ان شاء الله تعالی چې دغه پروګرام هم د قدرمنو اوریدونکو لپاره پزره پوری به وي او ان شاء الله تعالی خپل نظرات مشته هم را واستوي
بالکل نو مرمن فاطمی وخت سره نشته بخي نوندل ته بل خپل یاران اجازه وغوړو
او د خدای په امان
درنو او محترم او اوریدونکو دا یو ساعت خبرونه مو له تهران رادیو واورېده ستای څخه ډیره مننه کوم چې زموږ سره ملګری وې تر بل خبرونه مو په لوی خدای سپارو